پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد معرفي سو. ښاغلي خالد په دې پروګرام کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي به یې واورو. دغه راز به دا واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخلو چې وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو کوچیانو او د هندوانو او سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شي. وخت نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سریاسمې د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانلډ ترامپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو به له افغانستانه خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ترامپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلي دي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحد ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاخلی خوګیانی وویل د غنیخیل ولسوالی هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې تصفیه شوی او دا محل پکې ولسی پاسون کوونکی ځای پر ځای شوی دی.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیل ولسوالی کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالی په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه په حصارک او نازیان ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو
تا نفرې کې اوسه بود د خپل خزبا د شوم امروز د کوم ولسوالۍ له خوش کې دوه روسه تیر ماشم ارغنج خو ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراسمې انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې وکړې. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر پوتین فشار راوست تر څو هغه څلوریشت اوکراینی ماڼوګان خوشې کړي چې روسي ځواکونو د کریچ له تنګینې ولي او زندانې کړي دي. د جرمني د حکومت ویاندی اولریک دیمر پرون وویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبري وشوه چې متحده ایالاتونو له دې هیواته د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلوریشت ماڼوګان یې ونیول. روسیه تور پوری کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي دي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. میرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون وغږېده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تېره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمېنه قاهره کې پرون لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هېواد وګړي دي، دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی انجیلیا جولی وایي کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه، وویل هر چېرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازې په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته چې همدا اوس هم جریان لري، ښاغلي خالد ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم جزئیات په اله تاسو سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتې ولایتونو د رای پایلې به همدا اونۍ اعلان شي. د دې کمیسیون یو ویاندوی
تلاش مایی است که در اوایل هفته جاری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان اعلام بکنه و تا آخر هفته جاری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هون و جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
خود افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټریوی مشر یوسف رشید یا په یاد ولایتونو کې ستونزې ډیر زیاتې ګڼي.
د کابل موضوع ډیر جدي ده. کومې پر من خبرې ادریس او محلول شوقات اصلا نه پر نتایج تا نه جورنال تا نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده.
د جرمنی صدراعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. دغه راز ک په خبرونه کې وخت نور راپورونه به هم واورو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. سمجاغلاسه د ریډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې ویل، د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسد الله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډه هم د اوس هم جریان لري او شغلې خالد په دې مناسبت غونډه کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي زمو همکار وصل وصال رخصې دی او د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښ دی. وصال صاحب، خبرونه ته شرغلې کده شغلې اسد الله خالد مهم څرګندونه په اړه راته وایست چې څه یې ویلې دي.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د نوي سرپرست د پیژندلو مراسم همدا شپه روان دي. اسدالله خالد، حمدالله محب، همداشان د ملي دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي تر دې مهاله پورې خبري او سرګندونې درلودې چې مهم ټکي به لوریدونکو سره شریک. د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په خپل وینا کې ویل چې تر سیاسي مخالفتونو ورهاخوا د جګړې مدیریت افغان حکومت ته لومړیتوب لري او افغان حکومت په دې هڅه کې ده چې روانه جګړه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی د جنگ او جګړې او حملو له لارې د دې ته اړ کړی چې سولې ته غاړه کېږدي او افغان حکومت سره سوله وکړي. ښه ده چې په دې برخه کې د نوموړي خپلې خبرې واورو.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی. بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
ښاغلی محب ویل د افغان ځواکونو او سرتیرو په سرښندنو به هیڅکله هم معامله ونشوي او دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي او په ښه توګه یې تجهیز کړي. بلخوا بیا د دفاع وزارت نوی سرپرست اسدالله خالد ویل چې هڅه کوي خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او په دغه وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو خبره وکړه. ویل چې له یو لړ څېړنو مشوره وروسته به په دغه وزارت کې یو لړ بدلونونه هم راشي. د ویل هڅه کیږي د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه لا پیاوړي او تجهیز شي او په دغه ځواکونو کې د ملي وحدت او د یووالي د لا پیاوړتیا او غښتلتیا خبره هم وکړه. او ویل چې له دې وروسته د قوم له نومه هیڅوک په وزارت کې ناوړه ګټه نشي اخیستلی
او دا ټول باید په دفاع دی مملکت کې خطرو ته سینه سپار کی له امتیازاتو نه ګټه وای. باد لدې به سر وو سنگر به نیسو لدې حالت پر اوزو زموږ په دفاع کې ورځنی راپورونه چې زه وینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها.
ښاغلی خالد زیاته کړه چې تر ډېره به کوښښ دا وي چې افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او پیاوړي شي او دوی له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راشي او د دښمن ځالې ړنګې کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی دې ته اړ شي چې بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. فریبا جانې
بله ډېره زیاته مننه کوم. وصل وصال و دوستانو چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د نوي سرپرست اسدالله خالد او د غرض د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې راوړولې. په دغه مراسمو کې ښاغلی خالد ویلې دي چې په دفاع وزارت کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او اصلاحات او بدلونونه براولې. او د غرض دای هم ویلې چې افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوځي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوس به د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او د غرض د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د اعلان سوي ولایتونو د لومړنیو پایلو په تړاو دوی ته تر 2000 ډېر شکایتونه رسیدلي دي. فیروزه عزیزی په اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې خو دا لړۍ نه ده ورستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیرشو ولایتونو د رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19مه نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لوی برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2110 شکایتونه ثبت شوي دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مواردلې. په دې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر تګ د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل 300 د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته په دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. تر کومې پورې موږ خبر یو، ادرس او محلونو شاوخوا اصلا نه فرم نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده او نه مور معلومه ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپلې کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه د مکتوبي ورته غواړي، ځکه چې د شکایت کمیسیون په فیصله چې کوي چې کابل رایه به تلولې، نو د هغه لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د کمیسیون دا وړتیا نه لري چې د اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذخیره شته، پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومیږي چې مربوط په کوم محل او هغه
انتخابات
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بالاخره په دې کمیسیون متضرر کېږي، په دې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار چې کېږي، دا د هغوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. له بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې لږ هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره کمیسیون چې
څه فکر کوي، آیا بدلونونو ته ضرورت شته؟ ځکه د ولسمشرۍ انتخابات هم په پام کې دي، باید کمیسیونونو کې بدلونونه راشي او کنه فکر کوي چې تخنیکي ستونزې دي که هغه حل شي د همدغه کمیسیون په همدغه کسانو سره کولای شي چې ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي؟
په واضح ډول باندې موږ ویلي دي، موږ په دغه پروسې کې ګټه او تاوان نه لرو، لکه کاندان یا سیاسي ګوندونه یا حکومت. موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو نقصان په دغه پروسې کې او د دې خلکو چات کړو. دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره، بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشرۍ ټاکنو خواته ځو، نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشرۍ ټاکنو ته داخل شو، باید زه تظر دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشتران چې هغه د افغانستان په حالت باندې رسوای وي، دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي. هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرته دغسې څو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودي سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وو. دوستانو، زموږ غلا زده رادیو اوري او اسبه د فیروزه عزیز خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د فراه د اتاویا میل ګمرکي بندر د تړلو له امله ګڼو سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو شپږو ورځو راپدې خو د ایران او فرا ولایت ترمنځ د یاد ګمرکي بندر د بندېدو له امله په سلګونه زره افغاني زیان دولت او سوداګر ته اوښتی دی. دا یې غوښتنه کوي چې له ایران سره دا بندر چې له شپږو ورځو راهیسې تړل شوی باید سر تر زره خلاص شي. د نوموړي په خبره په دغه بندر کې تر 3000 کسان د سیمنټو او ساختماني چارو په کارونو بوخت دي. د بادغیس د کرنې ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې د پستې محصولات د تیر کال په پرتله کم وو. د یاد ولایت د کرنې مشر عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل په 1999 لمریز کال کې په دغه ولایت کې 1000 ټنه پسته تولید شوې ده، خو تیر کال د اندازه 4000 ټنه وه. د ښاغلي طیب خبره د پستې د تولید شویو محصولاتو اټکل شوی ارزښت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ دي او ډیره پسته هندوستان، ایران او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي وړه 1.3 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1.3 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 450 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ، 1 یورو 50 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، 1 سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، 1 ایراني تومان په افغانۍ 40 پوله، 1 هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ او 1 پاکستانی کلداري 1.33 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سي د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د روسیې ځواکونو لخوا د یو شمېر اوکراینی سرتیرو د نیولو له امله یو ځل بیا د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دم د اوسر سره په سټډیو کې د رضوان خبرونه تر شرغلی. د جرمني صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د دې ټلیفوني تماس جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. د جرمني د حکومت ویاند ویلي دي چې د انګلا مرکل او د ولسمشر پوتین ترمنځ پرون په خبرو کې زیاتره د اوکراین پر مسلې، د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې، د اوربند او د غراز د اوکراین او د روسیې ترمنځ د تازه کړکېچ په اړه خبرې شوې دي. د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع البته هم په دې خبرو کې مطرح شوی، خو زیات فوکس یا زیات تمرکز د اوکراین پر خبرو دي. کې دوه مسلې ډېرې زیاتې دي. یو دا چې جرمني غوښتي دي له پوتین چې د روسي جنجال چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ پورته شوی دی د دې په آرام کولو کې مرسته وکړي، او د دې سربیره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند پر موضوع دواړو مشرانو خبرې کړي چې سر لننه دغه اوربند پیل شوی دی او د جنوري راتلونکي جنوري تر ومه پورې به دوام کوي.
بله، د اوکراین په ختیځ کې د اوربند وضعیت څنګه دی او د روسیې او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجه په څه پورته شوی ده؟
کله هم څو کاله وړاندې بلاروس، اوکراین، روسیې او جرمني او فرانس هم پکې وه. دوی د منسک په نامه د بلاروس په پلازمینه کې اتفاق وکړ او پریکړه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به اوربند کېږي. دواړو خواوو اوربند اعلان کړ، خو له هغې مودې راهیسې همیش دواړو خواوو یو بل باندې تور لګو چې اوربند یې مات کړی دی او سرغړونې ترې کېږي، او واقعي هم د خال خال جګړو راپورونه ترې راتلل. هلته تر اوسه پورې داسې یو دایمي اوربند چې په سیمه کې سوله ساتي ځواکونه وي او په سیمه کې آرامښت راولي، په دې اړه تر اوسه پورې راپورونه نشته. اوربند هلته کمزوری دی. او وروستۍ لانجه اصلا د کریمیا او د روسیې ترمنځ دا وه چې د نومبر په 15 نیټه روسیې د اوکراین یو شمېر ماڼوګان او درې جنگي کښتۍ ونیولې، او روسیه دا کوي چې د روسیې خاورې ته او اوبو ته داخله شوې دي، خو اوکراین وایي چې دا اوبه د دوی برخه ده او د دواړو هیوادونو لخوا د استعمال وړ ده. نو په دغه مسأله باندې متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او جرمني عکس العمل خود او له روسیې غواړي چې اول خو دغه د اوکراین سرتیری پرېږدي، او دوهم دا چې د تور سمندر کې دغه سیمه چې ده په دې اړه له اوکراین سره په راتلونکي کې شخړه ونه کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د جرمني د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو جزئیات راکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 89 او د اف ام پر 3.5 په پټول افغانستان کې صافه اواز اوریدلی سي. یو شمیر د کابل چا پر سپانو د افغانستان پر روانو حالات باندې مقاله او تفسیر لیکلي دي چې د دوه ورځ پانو مهم ټکي اجمل تورمن لوستي دي او جزئیات لته کې مشته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په دې منځ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوې نیټه رسمي اعلان کړي، خو دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اواله راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي، ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلي او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بلل ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډولو په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه یې لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولي. ورسپانه لیکي ځنیدا هم وایي چې د غزان د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویساپ باور له کومې ورځې چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغې ورځې باید ټول په دې پوهېدلې وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورسپانه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هیواد دولتي ورسپانې په سر مقاله کې لیکلي، په کور دننه او بهر په تیره بیا په لویدیز کې داسې اوازې دي چې ګوندي د سولې لپاره ولسمشریزې ټاکنې ځنډیږي، خو ورسپانه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولای چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې دې سوله راشي. هیواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي، ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم لسانه سره لري.
او سم ستاسو را رسیدلې پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم، د خیره موسسو سره مننه کوم. مرمنو سې دلته موسسه زابل سره دي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دی اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز د اخر خلک دا دروغ وایي. په فلو کې کلا سو غریبانو سره رسیدلې، هغه مو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسیږي. دا دروغ وایي. و سلام په احترام خدای دې ټول زورواکي په شګر اخته.
د بادغس ولایت مقر ولسوالۍ، د مرغاب ولسوالۍ، د ورماش ولسوالۍ، د قیصار ولسوالۍ، خو بل اخره د مختلفو ولسوالیو څخه را دي ځای سي ماګرین خلک یو چې د هرات د انجیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې گزاره کوه. تقریبا د نبرج په مدا کې د نبرج راغلی د وچکالۍ له کبله څخه، او دغه ساعه چې شپږ وسو کور مل په شو شیزن کې د سیشنډې بازار د کازستان د شپږ ورتوای چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دی. د نبرج کې د ټول معاملات له خلاص ولا ولج را باندې راځي چې بایر باندې جوړې شوی د دولت خو او د مؤسسات خو څخه توجه او مشتنه کیږي، نظر غشتنه نه راځي را باندې جړه نه کیږي، دروازې ورته کوو، جړای پر کوو، مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې راته خبرې کوي. بیا مونږ نه یادوي چې موږ جړا سره وزه پر ورسې دي چې څه ځا پر چا باندې وکي. ملي متحد ته بیت ملل ته نور مؤسسات راځي دولت سات چې موږ سره یو همکاري او کومک وشي بچیان هم د بلیج ختمیږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله څخه بین تخیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او په دې سره دولس بجې او دېرش دقیقې سوالې یو ځل بیا له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت دې له افغانستانه سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ګارد مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون دا امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه نه لس تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یو بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو اوښکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیل یا جولی وای کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي.
له احمد شیبر نه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ پته مو ده azadiradio.com. او د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد سون پولیسو ازادي راډیو ته لیږلې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له هوایي ځواکونو سره په همغږۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې درې څلوېښت ټنه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. په دوهمه پیښه کې ولس نیم کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې له سرخرود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د دې دوه پیښو په تړاو څلور کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل تیره سه شنبه د کابل ښار له پولیسو سوخته او میرویس میدان سیمو څخه 200 کسان راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل.
چون په ژمی کې هوا یخی او د یخنۍ له وجې نه معتادین د یخی هوا سره مخامخ کیږي او اکثره تلفات ورکوي. نو په دې خاطر باندې موږ هر 15 ورځې بعد یو کمپاین را اندازې کوو او د ښار د مختلفو نقطو نه چې هلته معتادینو تجمع کړي بې سرپناه معتادین موجود وي هغه جمعوري کوو او شفخانې یا د هزار بستر ته انتقالوو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار له پولیسو او میرویس میدان سیمو څخه 1500 معتادین راټول شوي دي. په هرات ولایت کې دوه تنه د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دا دوه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه هیروین او 4 هرات ښار ته قاچاق کړي. په دې وروستیو کې له ولسوالیو څخه هرات ښار ته د نشه موادو قاچاق ډېر شوی چې دې کار نشه موادو ته لاسرسی اسانه کړی دی. د افغانستان په دریو هوایی ډګرونو کې یو لستنه بهر ته د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوی راغلی چې دا یو لس کسان هغه مهال ونیول شول چې په جلا جلا توګه یې 5.5 کیلوګرامه هیروین د حامد کرزي، بلخ او کندهار هوایی ډګرونو له لارې هند، دوبی او ترکیې ته قاچاق کول. نیول شویو کسانو په خپلو لومړنیو څېړنو کې ویلي چې دا مواد مافیایي ډلو ورکړي او دوی د پیسو په مقابل کې قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه موادو و پرچون خرڅوونکي څه د پاسه 1 کیلوګرامه نشه موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د کشف مدیر میان احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په دریو عملیاتو کې 1 کسان د کابل ښار له 4مې، 8مې، 11مې او 12مې حوزې کې نیول شوي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه چرس، تریاک، هیروین او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې په تیرو دوو اونیو کې څو عملیات کړي چې د نشه موادو نږدې 10 پرچون خرڅوونکي هم نیولي دي.
مسکا وتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت رمشتنی راپور ته لنډه کتنه کوو.
د 2018 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده.
د نشه موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د استول سو د سیو حال درکوو.
در روان شمسی کال په وروستیو دریو میاشتو کې په مجموع کې 203 قضیې د 215 اګه تورونو کسانو په شمول چې درې خزی دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلي.
د معتادینو د نشو نشانو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د خپل پسیره کې چې ده په مخ کې 12 مرزونه تثبیتیږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي د معتاد ده.
د بخت زمان په نوم یو ځوان وایي چې د پلار له امله په نشه وخته سو.
خوراک نه دا سړی غورځي کنه. کاروبار باندې دونه تاثیر وکړ چې زیاته د کار نه غورځه نوم را باندې ولې چې دا معتاد به چا ماته کار نه راکو.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
ولې شاړي موري خبره ده
کاشکې زما سیم شان روغ او جوړ وای.
ولې موري خدای دې خیر کی په فرید څه شوی دي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نشي مواد پر کارخانو باندې 43 هوایی بریدونه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت په هغه دریو میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته لیږلی راغلی چې دا هوایی بریدونه په افغانستان کې له دریو هوایی ډګرونو څخه امریکایي ځواکونو یوازې کړي او یا هم افغان هوایی ځواکونو مرسته ورسره کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت مین خلیل بختیار هم د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره نظامی عملیات ګټور بولي. په دیاله مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړنی کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې نشه یي مواد د افغانستان په ناامنۍ کې ستره ونډه لري. دا راپور چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه چمتو شوی دا یادونه هم کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هوایی ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې 43 هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل ائتلافي ځواکونو د نشه یي موادو د تولید پر سترو کارخانو باندې هوایی بریدونه کړي چې په جنو بریدونه کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هم مرسته ورسره کړې ده.
مافیایی ډلې له فرصتونو څخه ګټه اخلي خو دوی په هغو سیمو کې چې تګ راتګ ورته ستونزمن و سخت مات شوي دي. نشه یي مواد د ترهګرۍ مالی سرچینه ده او د افغان ځواکونو پر وړاندې یو تور مثلث جوړ کړی چې یو کونج یې د نشه یي موادو مافیایي ډلې، بل یې ترهګر او دریم کونج هم هغه جرمي ډلې دي چې په همغږۍ سره جرمونه کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس دا مهال بهرنی هوایی ځواکونه د نشئی موادو پر کارخانو باندې د کابل، کندهار او بلخ ولایتونو له هوایی ډګرونو څخه بریدونه کوي. د پینټاګون پر راپور کې راغلی چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بریدونو له پیل څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 150 کارخانې ویجاړې شوې او په نتیجه کې یوازې طالبانو ته 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان ور اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په 2013 کال کې د دوی سروې ښیي چې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشئی موادو په تولید کې ډېره ونډه درلوده.
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډېره اغیزه درلوده. ائتلافي ځواکونه له موږ سره یو ځای کار کوي او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هر چیرې چې وي برید ورباندې کوي. له همدې امله موږ وینو چې اوس نشئی مواد لږ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا کار د افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایی بریدونو سره مستقیمه اړیکه لري. پر همدې اساس موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هم دې ته ورته هر ګټور فعالیت ترسره کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو د کارخانو پر خلاف لومړی هوایی بریدونه په هلمند او فراه ولایتونو کې وکړل چې وروسته نیمروز، بدخشان، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل.
محمد ایاز تر نه کوچ په افغانستان کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس به وګورو چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته څومره دوسیې رسېدلي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان شمسي کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې د نشئی موادو د پیښو د ډېروالي خبر ورکوي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د دې مرکز د درې میاشتنیو فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال وویل، په روان شمسي کال کې د عدلي او قضایي مرکز محکمو ته د 203 پیښو دوسیې رسېدلي دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره جدي مبارزه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان شمسي کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې دې مرکز ته د دوسیو لیږل ډېر شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د دې مرکز د فعالیتونو د راپور پر مهال وویل، د 1990 کال په تیرو دریو میاشتو کې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو ته د نشئی موادو 203 قضیې رسیدلې چې په تورې پر 215 کسانو باندې حکمونه صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې 10 ښځې هم شاملې دي.
په مجموع کې 203 قضیې د 215 تورونو کسانو په شمول چې درې ښځې د عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې او دا دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په راپور کې راغلی چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې واتیا ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې اوس هم په افغانستان کې ډېر تریاک تولیدیږي او دا اړتیا لیدل کېږي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نشئی مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه بولي او د سلګونو ټنو نشئی موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت بیان نجیب دانش وایي،
چنو چې شما میکومین یکی از منابع تمویل تروریستا مواد مخدر است.
څرنګه چې نشئی مواد د ترهګرو د تمویل مهمه سرچینه ده، لنی کمرغه د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت هم په لسګونه ټنه نشئی مواد د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې نیولې دي.
د دې
مرکز د معلوماتو پر اساس روان شمسي کال په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره په کابل کې 93 قضیې او ننګرهار کې 25 قضیې ثبت شوې دي. په دې اساس ویلای شو چې دا هغه ولایتونه دي چې د نشئی موادو تر ټولو ډېری قضیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرطان، آساد او سنبولی په میاشتو کې په مجموعي ډول 1995 قضیې له 212 تورنو کسانو سره ثبت شوې دي.
مسکا هوتکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د عادي او قضایي مرکز د نوو څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تېرو دریو میاشتو کې د قاچاقو پیښې ډېرې سوي او دې مرکز ته د 203 پیښو دوسیې رسېدلې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.fm سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د موتاجینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان په بدن کې د نشې له امله ځینې تغیرات راځي. د دې تغیراتو او نشو نشانو له مخې کولی سو چې موتاجین په اسانۍ سره وپیژنو. دا چې یو موتاد د جسمي، ذهني او اجتماعي جوړښت له پلوه څنګه پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول محتاجین کومې نښې نښانې لري.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. دوی برخورد د فامیل سره، دوی برخورد د اجتماع سره، وظیفې سره علاقه کمیږي. هر محتاج چې ډېر ناوخته پورې دویخي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، وظیفه د سم صحیح نشي رسېدلی، که چېرې د کاري کار د لاسه ورکوي. دغه مشترک عمده نښې وي چې په مختلفو معتادینو کې دغه نښې پیدا کیږي.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
په دغه اول مرحله کې شناخته ډېر مشکل ده. مثلا ښه عطر استعمالوي، منابع د مالي هم لري، مثلا پیسې هم لري، اعتبار هم لري. نو داسې خاص کوم بدلون پکې نه راځي چې اجتماع یا خپلوان یا همسایګان پرې پوه شي. نو بیا په دومه درېم مرحله کې بالاخره پیږي چې دم یعنې معتاد په دوه طریقو نه، یو د اعراض علایمو له طریقه، یو د لابراتواري معاینانو له طریقه دا پیژندل کیږي چې دغه معتاد ده. اعراض چې خپله معتاد تمثیلي، مثلا دغه رفتار کردار. علایم هغه ده چې بل څوک د ده په وجود کې ویني، چې 100% دا تثبیت چې د معتاد لابراتوار کې ټستیږي، د ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې. بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، حتی مقدار د موادو مخدر معلومی چې څومره اسکلی ده. بل مثلا یو ویښته باسي، هغه معاینه کوي، چون د مواد مخدر د تاثیر لاندې راغلی ډېر پیسې مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه کلب ته تللی یم، زه شودې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې کور کې برخورد کې تغییر راځي، مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار ویدي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بیل ډوډۍ خوري. بل د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، د اعتبار د حفظولو لپاره دروغ وایي. بل د موم سلسله ورنه خطا کیږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
د خپله په څېره کې چې ده په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنی خبرې مدقطې خبرې، شکسته او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سرې ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني، د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره. سترګې وګوري، دا سترګې دا دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي، هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې نوکان یې همیشه رسېدلی وي، هغه پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن په کې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
دا چې مواد مخدر د هر طریق نه واخلي،
هغه د ویرې د طریق نه مغز ته مغز متاثر دی. فرض مثال یوازینی شی اولین شی چې ده د جرات کمی یا ختمی، بل یو استراب ورته پیدا کوي، یو نفر ورته یو خبره وکوي، دا خبرې سره یو ساعت دو ساعت د ده په ذهن کې تویږي ورته تویږي، دا ډېر ځورېږي. افسردګي ورته پیدا کوي، مثلا دغه حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم ده رواني زندګانه، دا دواړه یا له منځه وړي یا ډېر ضعیفیږي. بل چې ډېر د پارانوید ټاټ یا شک پیدا کوي ورته، خصوصاً په د شیشه موادو کې. فرض مثال یو ګیلاس اوبه هم ورته ورکړې، ویده کې زهر اچولی ده نس کې، فامیل نه پرېږدي، خصوصاً اوناس طبقه وي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ راځي چې شکې خوب په دې مختلیږي. مثلا دو بجې د شپې وګوره دا به ناست دي، یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي، بل قضاوت نشي کولی. فرض مثال د لس زره قالي نختي په دوه زره روپۍ ورکوي، بل د بیر بې رحمیږي، اته په خپل ښځه په خپل اولاد په خپل ډېر نږدې خپلوان رحم نه کوي. ته بل هر شی د غلط استعمالوي، یو میز د چوکۍ ده درجې په میز کښېني، بل دغه ډیمنشیا ورته وي، وخت ورنه خرابیږي. هغه غذا چې باید شپې وخوري هغه سبۍ پرې لګوي، قصه کې نه ده.
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پیژندلی شو؟
مناسبات اول دغه فامیل سره خرابیږي، ولې چې فامیل دوه نه اعتماد کوي نه ورته ډوډۍ ورکوي، د هغه مشکلات اوسي جامع ده، فامیل د جامع سره واچو. بل خلکو سره تګ را تګ د نه کوي، وخت ورته نه پیدا کېږي چې چا پوښتنې ته لاړ شي، چا مړې ژوندۍ ته لاړ شي، چې مریض پوښتنې ته لاړ شي، دغسې مختلفې اړیکې د خرابوي او مشکلات ورته پیدا کوي.
د ډاکټر وحیدالله کوشان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده. ښاغلي کوشان وویل چې ژور خفګان، چوپتیا، د خوب غیر منظم کېدل، پاکوالي ته پام نه کول او پر کوچنۍ موضوع جنجال کول د اعتیاد عمده نښې نښانې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 216 مزني سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکو بخ زمان ته نشي مخکې ساختماني کارونه کول، دی وایي چې ورسته د پلار لامل په نشو وخته سو. دا چې بخ زمان څنګه د پلار لامل په نشو وخته سو او ورسته له صد ورستونز سره مخ سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم بخ زمان ده، سن مې شپږ شده او کابل کې زیږیدلی یم، قرباغ ولسوالۍ کې. مخکې له دې نه چا به بدي کوله د دې کاروبار به ما ورته د تادونه کول، اوس زه یو رسامیم کولی شم، نقشه م اچولی شم د انجینرۍ په لحاظ کې. انجینران مخکې ځي، داسې مخکې زم تللی شم ورسره کاروبار په لحاظ کې. په دې حکومت کې بیا زه بیکاره شم، چې بیکاره شم ترکیې ته لاړم، ترکیې نه واپس بیرته راغلم، چې بیرته راغلم په دې نیشه باندې لږ لږ راغلم. اوله ورځ پلار مې داسې لږ چا ته راوړې وله کوټه کې، ښه ما دا لږ راواخیستله چې دا به څه شی هم چې وایم ما دا نه باد دی خیر چې ومې څه کړه، داسې خوند بې ډوله خوند لروده، دا مې راواخیستله. چې راووتم یو بل ملګری مې هم دلته راسره جوړه شو، ده وویل دا شیشه ده، ما نه پیژندله چې دا شیشه ده. ده وویل چې راشه زه چل دروښیم، دا داسې استفاده کیږي. ما یو څو پیری دا چې وله بس دا کله یو لس دا پوه شي چې دا معتاد ده، زه لږ زره وچ کړی وم، خوراک نه دا سړی غورځوي که نه، کاروبار باندې دونه تاثیر وکړه چې زه یا تا د کار نه وغورځو، نوم را باندې ولی چې دا معتاد ده، چا ما ته کار نه راکوو. درې ملګري ور دی ویل راځئ چې دا شپې ټیم و، راځئ چې نن یو غلا وکړو. د زمونږ همسایګانو موټر یې و، دوی دا پلیټ را خلاص کړ، زه ودرېدلی یم ورته، نو دوی ته ویل چې مه کوه دغه کار، خو دا پلیټ دوی وشکه، خو دا لمبر یې ولیکه، خو دا لمبر ما کېښوده. دوی سره زه په درېیمه دویمه ورځ که درېیمه ورځ جوړه وم، زنګ یې واښه، بس زم دوی سره جوړه راغلمه ګیر کې، خو ما هم وویلې هو ماله زه یم پکې، په ګناه باندې مې اقرار وکړ خپل چې هو زم پکې یوم. بیا لاړلو اوزې ته یې بوتللو، د اوزې نه یې بس ولایت ته بوتللو، ولایت نه یې بادام باغ ته بوتللو. بیا شپېته ورځې وي که پنځه شپېته ورځې په بادام باغ کښې ما تېرې کړلې، بادن زه محکمې راوباسلې.
د بخت زمان په نوم له یوه ځوان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده. بخت زمان وویل چې د غلا له امله دوې میاشتې زنداني سوی و.
یو شی ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې فرید پونتون لای وټولګیوال کرمل مکیږي، بس هغه دی چې له هم دی ورز څخه ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلک کې لویږي. دا چې فرید ولی بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا ماخام د جبار کرم میلمانه یو، زموږ استاد د پانتون نور ماسینین هم میلمانه کړی دی، ته هم را سره لاړشه.
یاره فریدا که زما منین له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارځي.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی، ولی پانډیوالی نارځي؟
جبار چرسی دی، داسې نه وي چې خدای مکه ته هم په نشور سره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاره شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې، خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا او وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټس کوي او بیا په چرسو اخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر مېړانه هلک دی پانډیوالی ارزي. زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه وته څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونې د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. داسې نه وي چې پوډري شوی وي او ته به نه وي خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي. او چرس خو زه عادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور ستا خوښه ده، زه ستا لپاره وایم داسې نه وي چې په نشو اخته شي. خدای مکه هم به پانتون درنه پاتې وي او هم به له ژوند تباه شي.
یار اجمل جانه، تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم. غم یې مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که مېلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره ته هم په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
اوکه
اجمل يم د فرید د پانتون هم سنفي. السلام علیکم موري.
وعلیکم السلام. زو استری مسه
خیر یو سی موري؟ تم ستړی مشی؟
راځه زو کور ته ولاړ شو د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. ولې شاړی موري؟ خبره ده
کاش که زما سیم تپشان روغ او جوړ وای.
ولی موری خدای دې خیر کی په فرید څه شوي دي؟
فرید په پانتون کې دی وانډیوال له لاس چرسی سوی په رخصتې کې چې کور ته راغی دی یوه پوډرې سره یې انډیوالې شو. بس خوچ دی مور سره پوډرې شو.
فرید اوس چیرته دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوست خو بېرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړه به وي هم که ژوندی وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.